سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجی شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې درځي چې خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واکلیک ټیم راپور ورکړی چې د حقوق په خانیو او اوسنۍ جګپورو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي شي د افغانستان څخه په بي ترتیب او تلو کې مستقیمه برخه لرله د دې کار دفتر دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې دی شو کړه NBC News تلویزیونی چینل د اکشن ویډیو رزی راپور لمخې د ترامپ ټیم په 2023 کال کې افغانستان د وټلو د چرن لپاره د کمیسیون پر جوړولو خبر کوي دغه ته په هغه کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غوړه کولو په بیر کې مستقیم دخیل و د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وايي په ایرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبان دیز نیوازې تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنه وي د سازمان پر رینکشن بي پی و خبر پڼه کې طالبان غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په ایرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي تر دې مخکې طالبان په شمیر نور ولایتونو لکه کندهار نګرهار او هلمند کې خبرلان د عکس او ویډیو اخسرو معنا کړی دی یو زلزلہ چې شدت د رختار په کچا شولر سلور شر سلور درجه باندې نن د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې د ډیسکوري والکینو په نوم زلزلہ سنجونی ادارې پر خپل بې پړې لیکل چې دا زلزلہ نن سر وختي په سلور بجو 19 دقیقو وشو او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې ترزمکیت څخه کم 90 کیلومتر لاندې و د دې زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی تلو بلډګر بیا د کرکټ د ذری اړخیز سیالي په دبام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده اماراتو تر اتلس کلونو کشري لوبډلې سبا د شمه مخامخ شي افغانستان خپل لمړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توفیق ګټلې او پاکستان بیا متحده اماراتو ته په لس وکټونو ماته ورکړې ده د افغانستان متحده اماراتو او پاکستان په دې سیالي کې هر لوبډله باید دوه ځلې لوبل سره مخامخ شي د افغانستان او پاکستان تر اتلس کلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چاشمه پورس د نوومبر شلمه او بي د سیالي د متحده بیمارات په قربتوب تر سره کیږي د غزې په بیت لایحه کې طبي کارکونکو ریوټرز خبري اژانس ته ویل چې په ریبي سو پولیس ودانې د اسرایل په عمله کې لږونه فلسطینیان تمرګ شوبله او وخت ده تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوی دي خود فلسطین د ملکی استراري حالت اداره وایي چې شاوخوا اویا تنه په دې ودانې کې اوسېدل اسرایل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي ورسته خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ موافقه کړې چې ګریس رایت د انرژي د وزیر په توګه ونوموي رایت چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایی رئیس د ترامپ راتلونکي یا هم دوه اداره کې بعد دغه اقدام پر غاړه واخلي دغه مقام پر غاړه واخلي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور لمخې ګریس رایت د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفتو او ګازو د پرختیا کلک پلوی دی خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو ازادي سروسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پرخدي وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو د نوومبر ولسمه د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې ټولو کلونو جبران خو سخت دی مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه للا سوار کړ په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي
او کونړ کې د لرګي به مخ په پرخیدو دي
په کونړ کې په خوا شه ده ما په خپل شه ده سوخت لرګي په غستل په 2500 روپے باندې منو ولې اوس وخت شه ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې
خبرونه کې درته نور راپور نه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پراخ دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري یا دفتر په خپل اکسپانه لیکلي چې د خپل سړي توقيف اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي نور جزئیات د سنکا کړ پراپور کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارتوي د خپل سری نیونه په اړه د سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یاد دفتر د نومبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی، دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی، چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي، وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپله نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړه سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته کی بودم تقریبا بود کی جهای ما را
شاوخوا یو ونه په بند کې وم. هغه وی ونه کی به هم زما ځای بدلو چې څوک می پیدا نکړي. پولیس ته چې خوش هم شوم، زه به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زه به کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم، ځای به می بدلو کنه بیرته یې نیولم.
یعنی جهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سری نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سری ډول نیولي، چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سری نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سری نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده. له دې اتیا کلون رئیسی د ورځ د نړۍ په بېلابېلو ودونو کې نجونې والکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دې بندیزونو له امله نجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې. د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ایروپورټه زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانېږي. درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کلي تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولای درس ته ورکی.
یو بل زکون کې نیلاب چې لزده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د لیدلو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه، په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم ملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پام ونه کړ او د 2020 کال د ډسمبر په 14مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ځینې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه منع کړي.
په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو خوځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټې اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین سپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې د رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړی دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډیر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د بریتانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسې په توګه ون بنزل شي. د غورز اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پراخیدو لپاره هر کال ان منزل کیږي. د دې ورځې د منزلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدی چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
یشمیر افغان محصلین وایي چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله د زده کړو سربیره په سخت فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغېز کړی. په همدې سره د یشمیر محصلینو آوازونه.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامي څنګ محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوو. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دی او نصبول دی چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ را کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یمه، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یمه. البته اوس زه هم درس هم وایمه، زن بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یمه. اوس د کارونو دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زما نوم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسېدلی شو.
د افغان
افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر رسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان، هندوان او سکان له دغه عباده وتلي تشه یې احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل وطن ته راستنه شي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې
ټول کابلیان ټول هیوادوال پسې خفه دي، کاشکې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن چې ټول وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمې اوسیدونکی زبی الله وو نوموړی وایي له افغان هندوانو او سکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د موږ ښه خاطره زموږ لرو، په خپله ما همغلته کور مې درلود، د مې همسایګانو ګاونډیانو موږ کومه بده خاطره نه زموږ لرو په ورځني ژوند کې یم ښه د خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور په معاملاتو کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او هغه نه معامله کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو وروسته ډیری افغان هندوان او سکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسیږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. افغان هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یونانی طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې له میشتو افغان سکانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به خلکو سره ښه کول په عموما کې په دې یوناني طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښې مشورې مې ته اخیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم، نو د سړک په غاړه باندې یو سکرور ولاړو، نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر ځای سي زی ورسوم. نو د کله چې دی موټر ته راجګ شو ډېر خوشحاله و، په ډېرې ښه لهجه یې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې وکړله، په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې ما موټر ټیکسي نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر افغان هندوان او سکان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند زبی الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارت پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ د خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې مڼې د خبر پاڼې له مخې بایډن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشارې وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره له دې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا، بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا ژمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربی پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزادآباد او نورو ارواو سیمو سیدونکو وایي د ژمي را رسیدو سره د سون توکو او په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او ور څوک نشي کولی چې د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور روانې وي چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بې لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایسته وزي. په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورونو ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیلته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به 500 کیلوئی من لرګي په 200 او 250 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې د سوخت لرګي په اغستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200 او 800 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ورکی کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دی چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا کنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینم ډکې وشنې، د دې پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټي چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټي نه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خواوشا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسېدونکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سون توکي له کومه کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ارته و مارو خبرونه هم لرو، خو تر غوړاندې خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانی اوسنیو چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د څېړلو لپاره دوی به کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل و. دا ټیم به د تخلي د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پوځ مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات لیو امریکایي چارواکي او لیوې بلې سرچینې سره له چې موضوع خبره به ترلاسه شوې دي. افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبریالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو اخیستلو منع کړی دی. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځي سیمې ولړزولې. د ریسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:09 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. د لوبو له ډګره بیا د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 13 کلونو کشرې لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 13 کلونو د کشرې لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سلید متدرب اماراتو په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې څو پوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا اویا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا خبرم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د فیوسل سون موادو اجرایه رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پریس خبرې اژانس راپور له مخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایه رئیس دی او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.
وما ورس دا ونی مهمه پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي و مې ورسته مرابول. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضایي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه یې هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبان او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معادلې په اړه بیا پوښتنې سختې کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک
او هند سره یو اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدېکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده؟
ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي دا بهر کېږي، حتی به امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د سپلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وغوښتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد تیری رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. د بین الافغانی مذاکرات او نوی اسلامی حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کېږي موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ای معاون ځي قطر ته یا ځي بل هیواد ته، هلته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونې ورته ول، هغوی داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دي، په دغه ځایونو کې دي، تاسې ورسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره همداسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، سړی مشي، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته، زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څلدریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا او د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړي، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس پلان د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نو غوی وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهی تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بله، همداسې ده. د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر دی، دغه سره لیدنې شوي دي په دې نه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تدبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاسه ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلاره چې دی، جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله، بلکې لا غو اعلان کړي. نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون تدبیر ته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته ډېر اشاره نه کوي، نه حال دا چې د دوی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا لپاره، چې امریکا دې په دې مسله کې خپله انګیج شي یا خپله دې ځان مصروف کړي. او په کور دننه که طالبان داسې یو پروسه پیل کړي د افغان سیاسیونو سره، شاید خطر یې د خپل ځان دپاره هم کم کړي، د افغانستان دپاره هم کم کړي.
نو ننګیال صاحب، د ټرمپ په بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی، اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ. آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیزاد ډېر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی، که څه هم خپله زه خلیزا ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره، او بېرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگتن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی، وایم هغه ډېر منفي دی، او دا به د ده لپاره ډېره مشکله وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او ترې د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې، د دغو خبرو امکان ستاسې لنده څومره شونه ده؟ که دا هم اسی خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي.
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو تورګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري، دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته، خو دا د هوایي لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپاه بازاران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کوم غواړي او اړیکې خراب اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم به شي، خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي. او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کماله هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنی دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطر.
خو ننګیال صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښودل. هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي، موږ هېڅ نوه چې هېڅ خبرې د غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. او دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ، د دوهی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی د دوی په دغه موده کې. دا د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ورباندې و چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونه سي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی، او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای، کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وتل. هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل، او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وه، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به یې برخه وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون یې وو د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې ښارونو ته ننوته لارګې نیوه او د افغانستان په خلکو باندې ظلم کوي. یو پراخه بشري فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوې وه په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای، ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې هم ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه ناول د افغانستان په پرېښودو کې دخیل و، هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې یار هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله، دی د هغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزاد مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو ته حوصله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزاد یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه د حوصله او کیسه که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو د هغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن 30 کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر 6 تنو ته ورسېده. دا پیښه بیا عمل هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلی و، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانې کړي څو د دوی د زوی ملکي قاتل وبخښي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نه شوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او 3 کاله زندان کې له تېرولو وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بېګنا و، وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او ده د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقوي. دوی وایي له تېرو 3 کالو راهیسې د ودونو په موټرو، د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولی یو ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکوي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یو واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ لپاره د شرم خبره ده که چیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه ویلسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغوی په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول او بیا یې قسم وخوړ که چېرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکړي نو زه به د هغې لاس غوڅ کړم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو دپاره نه وي، عدالت به دا وي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي، معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2022 کال جنوري کې د کابل د لسم یوځي ساحه کې په موټر ډزو کې پیغلنجري وژلاو کورنۍ د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړ. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په مهال یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یو میاشت وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې او سږکال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاریونوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل دې سفس ته بیولی و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تېرې اوونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں. کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
داسې د هندوستان هیواد د افغانستان د پاره فعالیتونه پیل کړي دي او یا اړیکې بیا رانیولې دي. انګېرنه دا ده چې دا د غرب خوا نه هم یو څه پروګرام شته، ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ یې هېڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره یې بې طرفه سیاست نیولی ده او هېڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلم، تاجرانو ته هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت له دې فرصته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، د لپاره ښه او ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندل کړي.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟
ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټری او ډاکټرا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخوانی انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړي دي. خو بل خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بل خوا ځینو فعالانو ویل طالبان درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې ځکه ټول طالبان مقرریدل، اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان په لګان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزې شته وکیت او ګوندیانو دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې د اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو افغانانو کې به بعض داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې که څه هم ډېر فضا به ولنسو ما چې داخل د حکومت په دې ډول مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزه ورته دغه حلقې جوړه کړې و تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو نه خبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی خو حشمت غني یو له هغو کسانو چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټېشن برخه به وي. د نمخ کې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راستولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړه چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشين بل ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان دخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشين په جوړېدو د هیلمندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان دخته ناروغانو طبي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپي وروسته به ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشين د خپل آیرلندي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی ده چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ $8,000 نغدي انعام هم ورسره ګټلی. او پام دې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومو ورځ د ازادۍ لپاره نو سپو له سعید شینواری سره مه هېروي.
زانو پی جهنم نرشا ازما د جوز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 لوب پوخ لوبے سبق پور سبق چھجوڑ نشیا مکو تیلم زلن سورے چھزلے گپرو فک چھجوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار دے